سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شي د خبری مجلې ته مو فرید سیال هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې مو د افغانستان او نړۍ له حاله خبرو خو په پیل کې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره دا خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته ولیدو د احتمال په اړه شته. اخو د افغانستان په خوني جمهور رئیس حامد کرزی سی ان ان سره خپل تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوی پانګه د افغانانو ملکیت دی او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. د یوې سولیزه باثباته عادلانه او انساني نړۍ د رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مشره ملیسیا فلیمنګ وایي په تېر یو کال کې د افغانستان خلک په تېرې ښځې او انجونې ډېرې ځورېدلې دي. هغې د خبره په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په خپله ټویټر پاڼه کې خپور کړې ده. میرمن فلیمنګ ویلی چې موږ باید افغانی ښځې او انجونې هیر نه کړو. د هغې په خبره ملګري ملتونه به هیڅکله له دې ټینګاره لاس وانخلي چې انجونې په هره سویه ښوونځي ته لاړې شي او هغوی ته په مسلکي ژوند کې د ګډون لپاره وسایل برابر شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو یو کال پوره شو. ډېرې ښځو په دولتي او نورو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له شپږم ټولګي پورته انجونې ښوونځي ته له تلو محرومې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا د استرالیا د 1.5 میلیونو استرالیایي ډالرو نوې مرستې مننه کړې او ویلي دي چې ستاسو دغه دوامدارې مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغه مرستو سره هغه بسمنه ورکوونکی هیواد دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د مرستو اندازه 3.5 میلیونو استرالیایي ډالرو ته ورسیده. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیې بې ساري زیاتوالی بی په دې هیواد کې ډېرې نورې کورنۍ له لوږې سره مخامخ کړي. WFP په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي او 6 میلیونه هم قحطۍ ته ورنږدې دي. WFP له دغې اړمنو کسانو سره د مرستو د دوام لپاره د روان کال تر پایه 9.5 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون په یو بل ټویټ کې ویلي و چې روان کال په ټول افغانستان کې له 1.5 میلیونو زیاتو زیانګالو خلکو سره مرستې کړې، خو له دغې مرستو سره سره لوږه نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږي ویده کیږي. او چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د پولیو د کارکونکو د ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. د سیمه ایزو پولیسو یو چارواکي محمد عمران ویل چې په دغه پیښه کې چې نن د دې ایالت په ګومل خرګوټي کې رامنځته شوی د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. هغه ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ ضد واکسین څلورو کارکونکو او د هغو ساتونکو پر موټر سایکلونو سفر کاوه چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړي. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. دا پیښه په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د پیل شوي کمپاین په دوهمه ورځ رامنځته شوې. هغه ایالت چې د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو 14 نوې پیښې پکې ثبت شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان انجونې د زده کړو په برخه کې د طالبانو پریکړو ته سترګې په لار دي او وایي چې ورځ تر بلې نه هیلې کیږي.
زه هره ورځ په دې فکر کوم چې طالبان اعلانوي چې د نجونو مکتب خلاص کیږي. کاملا مایوس او ناامیده شوی یم چې آیا آینده مو څه کیږي.
خو طالب چارواکي وایي چې تر اوسه زموږ طرحه نه ده نهایي شوې.
دنجنو او ناسو لتعلیم سر مخالف ندی، اما دی میکانیزم پا برخه کی، دی طرح پا برخه کی، دی میتود پا برخه کی، دیلی دایسی مسائل دیست ترو سلر طول دی اسلامی امارت مشرتابو او مسئول ارگانو نتفاهم تندی رسیدلی.
او کندهاریان وای که دو بوستون زی حل نشی مجبور دی چه خبالیستی میپریکتی.
خله یو څه گزاره ما از یو روانه ده که دا گزاره ما ای سره ده غیسی نو مجبور یو بل زی تا بزور.
بخبرونه که در تا نور مطالب هم لرو مکسر ملتی آکره.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهري له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړي کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته ولیدو د احتمال په اړه شته. اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سی ان ان سره خپله تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت دی او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. چې زیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه خپل دریځ نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنې د افغانستان د کنګل شوې نږدې 1 میلیارد ډالرو څخه دي 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهري له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې ترهګرو ډلو ته په لاس ورشي. نیٹ پرائس هم په خپلو خبرو کې دې ټکی ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمن الزواهري شتون هغه هم داسې مهال چې د حقانی شبکې مشران پرې خبرو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړي کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو په اړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالرو اغیز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یوه لاره چاره چې ترهګرې ډلې او نور ترېنه برخمن نه شي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکایان دا پیسې باید پرېږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکړه او بمباري وکړه، هغه موږ غندلی ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به هلې ځلې روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم له سی این این ټلویزیون سره خپله مرکه کې د سپتمبر د 11مې په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللی.
لیو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځانګړي توګه لیو ډیر بی وزله او زپر شوی قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټولې شوی، خو دا پیسې د کرزی د حکومت او یا کومل حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په کار د متحده ایالاتو ویره لدی چې د افغانستان د نږدې 1 میلیارد ډالر پانګه تر هغه ډول لاستونه لویږي. په ځانګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو ویلي په کابل کې د زواهری د اوسېدو او وژل کېدو په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي دوی ډاډه دي چې زواهری کابل کې وو او کره اسناد شته چې هغه د دوی په برید کې وژل شوی دی. ښاغلي پرایس زیاته کړه طالبان کولی شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل پرونی کانفرنس کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په اړه هم خبرې وکړې او زیاته یې کړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې او اوس دوی د پخوا په پرتله ښه او قوي موقف کې دي.
په راپور کې مواردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارد شتمنۍ آزاد او د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته وسپاري، خو دوی هڅه کوي چې داسې لارې چارې پیدا کړي چې د افغانستان خلک له دغې پیسو مستقیما ګټه پورته کړي. په همدې تړاو مو د سیاسي چارو پوه اسحاق قطمر سره خبرې کړې دي.
که ستاسو په یاد دي تیره میاشت کله چې په تاشکند کې دغه سیمه ایز کنفرانس و، په دې کې د امریکا د خزانې وزیر مرستیال او د افغانستان نماینده دوی هم تاشکند کې ول، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان د نمایندګانو سره خبرې اترې درلودلې، او ډېر احتمال دا و چې دغه پیسې به آزاد شي او په هغسې یو میکانیزم باندې افغانستان ته ولیږل شي چې دلته هغه ضرورتمند کسانو ته، یعنې ډېری برخه چې دي به هغه بشري مرستو ته ځانګړې شوي. خو په هر صورت کله چې په کابل کې د زواهري مسله رامنځته شو او الزواهري ووژل شو، دلته نړیوال تقریبا خپل موقف ته تغییر ورکړ او اوس داسې وایي چې موږ دغه پیسې نه ورکو. د بل خوا نه په تېر یو کال کې هم تقریبا $1 میلیارد طالبانو ته د افغانستان بانک د لارې، یعنې په هر هفته کې د $1.5 میلیون تر $40 میلیون پورې دوی ته استول شوی دی. او تر کوم ځای پورې چې منګه ګورو په بشري حالت کې د افغانانو تغییر نه دی راغلی، یعنی داسې انګېرل کېږي چې دغه $1 میلیارد طالبانو په خپل ګټه باندې کارولي دي، او خلکو ته کوم تغییر د دوی په ژوند کې یا په کار کې یا د پروژو په پلي کېدو کې منګه نه وینو. او بله خبره دا ده چې کوم پروژې چې راځي همدا اوس دي کې طالبان خپل کسان مقرري، او که هغه پخواني مامورین یا هغه ټول مقطوفه یي، یا چې بیا هغه پروژه یا هغه انجیو چې د دوی خبره ونه مني هغه پروژې یا هغه انجیو بیا دوی تړي، چنه دا خپله د نورو افغانانو د حق تلفیدل دي. او دا که ټول پیسې په مستقیمه توګه طالبانو ته ورشي، نو زه ګمان په دې لرم چې دوی به ونشي کولی، یا نه غواړي چې دغه د ټولو د ګټو دپاره.
اتمر صاحب، په بخښنې سره، ستاسو د خبرو هدف دا ده چې طالبان هم په یو ډول باندې نه غواړي چې دغه پیسې په یو ځل افغانستان ته راشي، د افغانستان بانک ته راشي؟ دوی هم هڅه کوي چې دا متواتر ډول باندې او په تدریجي ډول باندې راشي، دوی تر څو ونه ګټه پورته کړي.
زما هدف داسې دی چې که طالبان یو شفاف پروسیجر د دې مرستو ترلاسه کولو او د دې په مصرف کې نړیوالو ته وړاندې کړي، یا حداقل خپل افغانانو ته وړاندې کړي، دا به ډېر ښه. خو متاسفانه په مرستو کې دوی خپله ډېر مرستې خپله ترلاسه کړي. تاسې که د پکتیکا او د خوست زلزله او سیلاب ته وګورئ، په دې کې کوم چې ما حساب اخیستی تقریبا $300 میلیون راغلي دي، لیکن په دغه $300 میلیون کې تاسو چې هلته اوس وګورئ، نه کور جوړ شوی، د سکول اوبه برابرې دي، نه هغه خلکو مشکلات ته رسیدګي شوی.
د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمرو چې د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه باندې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال تیریږي، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو طرحه تر اوسه نه ده درسته شوې. د دې وزارت مسؤلینو د سه شنبې په ورځ د تیر یو کال د حساب ورکولو په کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو په دې اړه د طالبانو د مشرتابه پرېکړې ته منتظر دي. خو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د تیر کال په پرتلې د زده کړو په اړه هیله مندي مخ په ختمېدو ده.
یو کال طالبان حکومت نه تیر شو.
صابری چې د کابل دی ښوونځي په یو لسم ټولګي کې زده کړې کولې، د ښوونځي د دروازو خلاصې دوه شی بشماري، خو وايي دا چې طالبانو په دې اړه تر اوسه هم لا کومه پریکړه نه ده کړې، نه هلي ورځ تر بلې ډیریږي. صابرا وايي اوس یې ښوونځي ته تک په یو خیال بدل شوی دی.
زه هر ورځ په دې فکر کوم چې طالبان اعلانوي چې د نجونو مکتب خلاص کیږي، او متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو اقدام له طالبانو لخوا نه دی سوی ده. کاملا مایوس او ناامیده سوی یم چې آیا آینده موسه کیږي.
خدا یوازې د صبرې اندېښنه نه ده چې خوانځي ته لتک ګرځول شوې ده، بلکې د سلګونو زرنجونو په وړاندې اوس مهال طالبانو د خوانځیو دروازې تړلې دي. تازه پخوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان غږ رادیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې لوري لس کلنه ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونه شي کولی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د سې شنبې په ورځ د تیر یو کال د حساب ورکولو په کانفرنس کې وویل چې لا هم لوم تر دولسم ټولګي د زده کړو د پیل طرحه وروستې شوې نه ده. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان:
اصلا په ټول اسلامي امارت کې هیڅوک هغه په لوړه کچه دی که په ټیټه کچه دی د نجونو او ناسو له تعلیم سره مخالف نه دی، اما د میکانیزم په برخه کې، د طرحې په برخه کې، د میتود په برخه کې، د وخت په باره کې، د پالیسي په باره کې او د تګلارې په باره کې ځینې داسې مسایل دي چې تر اوسه لا ټول د اسلامي امارت مشرتابو او مسؤول ارګانونه تفاهم ته نه دي رسېدلي، پایلې ته نه دي رسېدلي. د میکانیزم د تحیه او ترتیب په برخه کې پرمختګ سوی ده، اما یو نهایي حل ته
خو ښاغلی ریان ونه ویل چې دا طرحه به کله وروستی شي. که څه هم طالبانو څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به له شپږم ټولګي د پورته نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیزي، خو د نړیوالو او کورنیو فشارونو او انتقادونو سره سره یې نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورنه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوه تحلیلي ګزارش کې ویلي دي چې له زده کړو د نجونو له محرومېدو سره په تیرو دولسو میاشتو کې افغانستان 1500 میلیونه ډالره اقتصادي زیان کړی، او که دغه لړۍ همداسې روانه وي افغان نجونو ته د کار زمینه هم برابره نشي. د دوی په نشتون کې ښایي د افغانستان اقتصاد په راتلونکو کلونو کې 15 میلیارده ډالر زیان وویني.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست د تریزیو او علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکي په یاده سیمه کې د خلکو لپاره د څکاک، د پاکو اوبو، د زده کړو د شرایطو، روغتیایي خدمتونو او د ژوندانه د نور اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. په تیر کې د تریزیو او علي شیر ولسوالۍ یو شمیر سیمې د لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ وې چې له کبله یې هلته دولتي ادارو او مرستندویو بنسټونو د اساسي پروژو پلي کېدو ته زړه نه ښه کوو. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د تریزیو علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وای په ورسته یو دوله سيزو کې د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. دوی زیاتوي د څښاک پاکې اوبه، د خوانځي ودانۍ، لازم روغتیايي خدمتونه او د ژوندانه نورې اړینې اسانتیاوي نه لري او ډیری خلک هم بیکاره او بیروزګار دي. د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ اوسیدونکو سید الله د خپل سیمې یو شمېر ستونزې او د خلکو غوښتنې آزادې رادیو سره داسې شریکې کړې.
د کلینیک تکلیف لرو او د مکتب تکلیف لرو او داسې د یو بی تکلیف لرو بعد د اټل د افغانستان د خوست وب په مونږ باندې دو د ته چې استنادي دیوالونه جوړ شي دغه مطلب مونږ ته ډیره فائدہ کوي. د مکتب چردولې مونږ نه لرو، د چردولې مطالبه کوو د کلینیک ارتقا مونږ غوړو چې د ارتقا شي مونږ کلینیک وزکه جدلته او تا نه قومه پرته دی امدلته اټل په دغه وړي کې کلینیک باندې رش ډیر زیات.
قومي مشر حاجی فیض محمد وای دوی ځای ته غزیدلې سړک خراب دی او د څښاک پاکي وب هم نه لري. نوموړی زیاتوي او به ککړې دی او لدې قبل د سیمې او شمیر خلک د پښتورګو پر ناروغي یخته شوې دي.
د سرک دی پوره مونږ دا غوړو چې دا یا د پالر ته جوړ شي یا مثلا هغه سره کارته جوړ کړي. دویمه د اوبو خبره ته وکړه چې د اوبو مخروب دو ټول وانت چې نسونه خروش فل نسې کیږي کی پیدوش فل اتي کی مخ او به خروب دو چې مونږ ته واټنکای جوړ شي دا ضرورت لرو.
ایو بل ستونزه چې اوس مهال هغه د افغانستان په کچه بلل کیږي په ځانګړي ډول د ځوانانو بیکاری ده. د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو شوکت الله وایي د دوی د سیمې 90% ځوانان کار نه لري او وزګار وخت تیروي.
مونږ مکمل سلی کې 89% ځوانون چې دی غابې پورې دي. مونږ دولت نه دا غوښتنه لرو فلتلون کې چې مونږ ته پروژې روشي چې هغه مونږ ته وشي ځکه چې مونږ خلک ډېر بیکاره.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي په هغو سیمو ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه په پام کې دي چې مخکې خلک د ژوند له اساسي اسانتیاوو او پرمختیایي کارونو بې برخې پاتې شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ایران ته ورشو. داسې نخې لیدل کېږي چې د ایران د اټومي تړون د بیرته راژوندي کېدو لپاره ښکېلې لوري یوې موافقې ته په نږدې کېدو دي. اروپایي ټولنې ویلي چې د روستۍ موافقې د متن په اړه د تهران ځواب ترلاسه کړی دی. واشنګټن هم ویلي چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته په خصوصي ډول اسواب وي. تفصیل یې په دې راپور کې.
اروپایی ټولنې نن وویل د هغې وروستۍ موافقې د متن په اړه د ایران ځواب څېړي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره دې ټولنې چمتو کړی دی. د امریکا متحدو ایالتونو له مخکې پرون ویلي وو چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسۍ مشر جوزف بوریل ته د هغې وروستۍ متن ځواب ورکړي چې د اګست په 8 نیټه یې وړاندې کړی دی. د یوې موافقې احتمال چې ممکن له مخې د ایران د تیلو پر تولید د متحدو ایالتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لري شي له مخکې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه راټیټې کړي دي. د امریکا په بازارونو کې د تیلو بیه نږدې 3% رالوېدلې او د یو بیرل هغې له $90 ښکته شوې ده. که موافقه وشي ایران به اجازه ولري چې د ورځې 2.5 میلیون بیرل تیل تولید او بهر ته صادر کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بوریل وی ویاند نبی الله مصر علی وویل ایران دغه موافقې متن ته د دوشنبه د ورځې نه وخت ځواب وای او اروپایي ټولنه دغه چارې د مخته وړلو لپاره له متحدو ایالاتونو او نورو اړخونو سره سلا مشورې کوي. خاغلی بوریل هغه خبرې همغږی کړي چې هدف د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون بیرته راژوندي کول دي. میرمن مصرالی په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول اړخونه پر وړاندیزونو غور کوي او اوس د دې وخت نه دی چې وویل شي کله به یو موافقه نهایی کیږي. د ایران هیرنا دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي. هغه نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي، خو داسې ښکاري چې هغه به واشنگټن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري. امیر عبداللهیان همدارنګ وویل که زموږ نظر ومنل شي چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړ او اعلان کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل د واشنگټن ځواب به په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بوریل ته واستول شي. پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازنۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي. نوموړي دغه راز پر واشنگټن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي.
له خبرونو ورآخوا
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خپل تازه راپور کې ویلي افغانان هغه وګړي دي چې د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله د بشري حقوقو د نقص او جګړو لامل د خپل سیمو پریښودو ته اړ کیږي. د غشان په راپور کې راغلي چې په 2021 کال کې ډیر شمیر افغانان په کور دننه له خپل سیمو هم بیزای شوي او یا هم له هیواد بهر ګوندیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
سپوږمۍ له یو لسو میاشتو راهیسې د کډوالۍ له ستونزو سره لاس او ګریوان ده. سپوږمۍ پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ښه ژوند په لټه کې پاکستان ته کډواله شوه. سپوږمۍ ازادۍ راډیو ته ویل چې په پاکستان کې هم د ښه ژوند لپاره هیله او تمه نشته.
پاکستان ته د دې لپاره راغلم چې په یو امن هیواد کې اوسېږم او خپل زده کړو ته دوام ورکړم. دنده مې پر مخ بوزم او دغه راز له کورنۍ سره مې هم مرسته وکړم، خو له بده مرغه چې په پاکستان کې د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په دې یوولسو میاشتو کې چې پاکستان ته راغلم هر بل هیواد ته مې چې د پناه غوښتنې غوښتنلیک سپارلی، نو له بده مرغه غوښتنه مې نه ده منل شوې.
په ورته وخت کې علي رضا چې د په خبره د امنیتی ستونزو له امله د 2022 کال په جنوري میاشت کې ایران ته تللی خپل ستونزې داسې بیانوي.
د اوس لپاره په ایران کې لګڼو ستونزو سره مخ یو، لکه نور کډوال چې دلته له ستونزو سره مخ دي. د مثال په ډول د کډوالو په ځانګړې توګه افغان کډوالو لپاره د ځانګړو قوانینو نشتوالی، د افغان کډوالو لپاره کاري خوندیتوب، د ایراني پولیسو ناوړه چلند چې دا امکان شته هر شی به مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي.
سپوږمۍ او علي رضا له هغو زرګونه افغانانو دوه دي چې د ژوندۍ پاتې کېدو او ښه ژوند په لټه کې خپل وطن او کورې پیښي. او کډوالۍ ته مخه کړې. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د دوشنبې په ورځ خپور کړی، پکې افغانان هغه لوی نفوس بلل شوی چې د خپل کلي کور پرېښودو ته اړ شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د جګړو او بشري حقونو د نقص له امله د افغانانو د کډوالۍ کیسه 1999 کال ته ورګرځي. د یو ان ایچ سی آر په دې راپور کې دغه شان راغلی چې تر دې دمه 2.3 میلیونه افغانانو د سیمې په هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه نوملیکنه کړې چې ډیری یې په ایران او پاکستان کې دي. د دغه راپور پر بنسټ د 2021 کال په پیل کې 1,80,000 افغانان په سیمه کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه ورکړي دي. په راپور کې راغلي چې 3.5 میلیونه نور افغانان د کورنیو جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي، چې له دې شمېر له 800,000 نه زیات یې د 2021 کال د جنوري له میاشتې بې ځایه شوي، او د ډیری د بې ځایه کېدو له امله هم د 2021 کال د می او اګست په میاشتو کې جګړې ښودل شوي دي. د دغه راپور په یو بله برخه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې پر ښځو ډېر محدودیتونه لګولي دي، چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل، د دولتي ادارو د ډېری ښځینه کارکوونکو په کور کې نول، اجباري حجاب او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر نه اجازه مهم موارد دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به مورشو کندهار څخه. د کندهار په ډیرو ولسوالیو کې د کښت او کروندې لپاره د ځمکې له تل څخه د ماشینونو په واسطه اوبه راخکل کیږي، چې له عملی ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د اوبو سطح ښکته کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کښتونو لپاره دا اوبه د ځمکې له تل څخه راایستل کیږي. د کندهار د ډن ولسوالۍ هغه سیمه چې د اوبو لارخ غنی بلل کېدل، خو اوس پکې د زراعت او څښاک لپاره اوبه کمې سیبي. دوه کاله مخکې د دې ولسوالۍ ټول کښتونه د باران له اوبو اوبه کېدل، خو اوس پکې تر 300 زیاتې برمی وهل سیبي او له همدې لارې خلک خپل کښتونه اوبه کوي. د ډنډ ولسوالۍ د تیمورانو د کلی اوسیدونکی عبدالحمید وایي د تیرو څلورو کلونو راهیسې په دغه ولسوالۍ کې د اوبو سطحه کمه سوې او خلک حتی د څښاک اوبه په ډېرې سختۍ پیدا کوي. هغه وایي مخکې کښت او کرونده د دهلې د ډم څخه اوبه کېدل، خو اوس کال په کال د دغه ډم اوبه کمیږي او دوی ته په کال کې یوازې څو ورځې د کښت لپاره ورکول کېږي.
په ګرد کلي کې یو دوه دانې معنا برمې معنی نورې ګرده وچې دي، په یو د بل کوره سې را وړو. یو گزاره په کورونه کښتونه باغونه نو ګنې ګرد ولسوالي په دې دغه د واشت ګرد افغانستان به زوم په دې کار سره کا ژور مو بس ما دې یو گزارې دی دی وو د بل ځای ډبې دي ګاډیانې دي کسات دا وساله نه له مجبورې چې دغه وسله یو څه گزاره ما زی یو روانه ده کدا گزاره ما سره دغه شنو مجبور یو بل ځای ته بځو.
ډنډ ولسوالۍ ته د کندهار د یو شمیر نور ولسوالیو او حتی د ځینو ولایتونو څخه کوچان د پراخو اوبو له کبله راکډول سوي وه، خو اوس اړ سوي چې بیرته نورو ساحو ته چې اوبه ولري کډه وکړي. غلام سرور چې د روزګان ولایت څخه اته کاله مخکې راکډه سوی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې هم گزاره سخته سوي او مجبور دی چې یوې بلې سیمې ته کوچ وکړي.
کال په کال کمیږي، شش کال نه بیخي کمې شولې. ګر سره مو برمې وچ اوس خو نه هغه د پخوا د کاسې په دله وس هغه کاسن وڅس ولا وس هغه وبر واني وبمز وس نه لرو وس موږ د برموسه کار اخو. د حکومت مو دغه خوشتنه ده چې دغه موږ د وبو مشکل را حل کی. موږ مجبور یو چې دا شزای وځو چې د الته وبینو د تبالا چکو چې په وڅ زګی کې ناش د خوراکو بنل. یا ډیر خلک به ولاړسي، خود زمیندار خلک به ولاړ شي، مخصد چې دلته ملکونه لري هغه به ولاړ شي.
بلخوا د زراعتي چارو شنونکي وایي کچېری د زراعتي اوبو لپاره منظم سیستم جوړ نسی، نو ډیر ژر به په کندهار کې د اوبو قحطي رامنځته شي. د کرنیزو چارو کارپو احسان الله احمد زی وایي له لوی سره په کندهار کې د بارانونو کچه کمه سوي او وچکالي ده، او له بلې خوا د بارانونو اوبه په سمه توګه نه دي مدیریت سوي. هغه وایي کچېری د دهلې د بند په څیر نور بندونه هم جوړ کړل شي، نو خلک به اړ کیږي چې د ځمکې له تل څخه د زراعت لپاره اوبه راوکاږي.
د نن څخه 15 کاله مخکې د اوبو کچه یو اندازه وه، نن بل اندازه ده. راتلونکي 15 کاله یا 15 کاله بعد به نور هم د سختي سره مخ کیږو، چې یوازې لامل دا دی چې زموږ اوبه کاریږي بې سیسټمه، بغیر سیسټمه او پر خپل سر باندې هر څوک ورڅخه استفاده کوي. نو دلته حکومت باید خپل جدي اقدام وشي او غوته یو لاره برابره کړي او غوته یو سیسټم برابر کړي چې دغه اوبه مصارف یا د اوبو مصرف کنټرول کړي راسي او پر خپل صحیح ځای باندې استعمال کړي.
له هڅو سره سره د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو چارو ریاست په نظر اخیستلو بریالي نسو، خو دغه ریاست پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې له دې وروسته په کندهار کې چاته په خپل سر د برمو وهلو اجازه نسته او د سرغړونې په صورت کې وسایل ورڅخه ګرځول کیږي. په بیان کې زیاته شوی چې یوازې د هغه سیمو خلکو ته د شپږ انچ بوکۍ د برمې د وهلو اجازه ورکوي چې په سیمه کې د څښاک د اوبو کمښت وي.
دا ازادي رادیو پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. زموږ همکار سلطان سرور په سټوډیو کې ده. تاسو ته به د دری برخي خبری مجله وړاندې کړي. موږ په مایک خغلی سلطان سرور ته پریږدو، دوی به تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.